دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
حضر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښ وا لومړی به خبرونه واوري
د نوریتن کو زنزرانی سوزیم تاسو دی وخت خبرنوري د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په رپورت کې ویل چې د اکتوبر د میاشتې د لومړۍ ورځې نه د دغه میاشتې تر 15مې پورې د پاکستان او افغانستان ته وټش زره او 300 ولس افغان کډوال ستنه شوی دي. د غیدارې د چهارشنبې پورې اکتوبر 13مې په رپورت کې ویل چې د شمیر څخه شپږ زره او 800 سلور د مين تنه د تورخم پلار او لز زره تنه نور د چمن سکین ولته کلاري هواتسته شوی دی. هم دا شاند کډوال نړیوال سازمان په دغه رپورت کې ویل چې د کشمیر سربیره 1400 افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدلو معتبر قانوني اسناد نه لري هم له دغه هیواد نه شړل شوی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستنېدونکو چارو وزارت په اعلان کې ویل چې واځي د چهارشنبې پورز 15000 او یو سل دوت افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک لارې د پاکستان نه افغانستان ته ستنه شوی دي. د مرسي کور نړیوال غیر دولتي موسسي اندېښنه خولي ده چې په افغانستان کې د تیرو د بی ساری زلزلو وروسته چې درګونه کسان تمر جوبلا داړول سربیره ډیر کلی وران کړل دا هیواد د نړۍ د پام غورځولو د ګواښ سره مخ دی. مرسي کور غیر دولتي موسسې د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په واستولې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو زلزلو لامل په زرګونو کسان خیمو کې ژوند تیرول ته اړ شوي او اوس هغوی د سرپناه او د اوبو د کمښت ستونزو سره مخ دي. د مرسي کور موسسې د افغانستان د دفتر مشر داین کوری ویلي پلسکونو زر کسان چې اوس ترخی مولاندی ژوند کوي خپل کورونو ته دستنیدو څخه ډیره اندېښنه لري. دا کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري دا اټکل له مخې شاوخوا 5000 کسانو ته رسیږي. د مرسي کور دفتر رئیس ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د شنبې په ورځ اکتوبر 8 د ریختر په کچه د 6.3 درجې لومړۍ زلزله کې د مړو شو کسانو 90% پورې ښځې او ماشومان دي. دغه موسسه ویلي هغوی چې په زلزله کې بچ پاتې شوي دي اوس کورونو ته اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره موافقه کړې چې د غزې ترانګې ته د مرستو د لومړۍ جوبې د رسیدلو لپاره د رفاه لاره پرانیزي. بایدن د چهارشنبې په ورځ اکتوبر 13مه د اسرائیلو نه د خپل سفر په پای کې خبريالانو ته د مصر د ولسمشر السیسی سره د خبرو په اړه تازه جزئیات ورکړل. ولسمشر بایدن وویل هغه د مصر ولسمشر موافقه وکړه چې د مرستو دغه بهیر د پلیدو لپاره په لومړي سر کې شلو لاریو ته اجازه ورکړي. تر دې مخکې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په اعلامیه کې ویلي چې د مصر له لارې غزې ته به یوازې د اوبو خوراکي توکو او درملو د رسیدو اجازه ورکړي. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د غوښتنې او د اسرائیلو د کابینې د پریکړې په بنسټ په اسرائیل کې د هغه بشري مرستو مخه ونه نیسي چې د مصر له لارې سویلي غزې ترانګې ته یوازې د ملکي خلکو لپاره رسیږي. اروپای ټولنې د پنځشنبې په ورځ د بشري حقوقو لپاره د سخاروف کلنۍ جایزه د 22 کلنې ایرانی کوردی میرمنې مسا امینی ته ورکړي چې تیر کال د ایران د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. مسا امینی د 2022 کال د سپتمبر په 14مه د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د مناسب حجاب د ناخوستلو له امله ونیول شوه او بیا د اخلاقي امنیت پولیسو حوزې ته یوړل شوه. نوموړي 100 ساعت وروسته د امبولنس په واسطه روغتون ته په ډېر نازک روغتیایي حالت کې یوړل شوه چیرې چې 3 ورځې وروسته یې د مړینې خبر خپور شو. د اروپایي پارلمان مشرې روبرټا متسولا دغه جایزې د اعلانولو په مهال وویل د 22 کلنې مهسا امینی وحشیانه وجنه د بدلون یو مهم پیلو. دغه بدلون د ښځو په مشرۍ یو تاریخي خوځښت راوپارو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف مدافع وکیل ویلی دی چې دغه هیواد عالی محکمې د ښاغلي شریف ضمانت منظور کړی دی. نواز شریف چې د فساد په قضیه کې تر محاکمه کېدو وروسته په 2019 کال کې د درملنې لپاره لندن ته تللی غواړي چې د نږدې 4 کلونو د جلاوطنۍ وروسته راتلونکي شنبې خپل هیواد ته ستون شي. د محکمې د دغې پریکړې په بنسټ ښاغلي شریف به د شنبې په ورځ اکتوبر 20مه لاهور ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د هغه اصلي مخالف او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په زندان کې دی. او د هند د کرکټ نامتو لوبغاړي ویرات کوهلی په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي ځل په یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې توپ اچونه وکړه. کوهلی د پنځشنبه په ورځ اکتوبر 19 د بنگلاديش په وړاندې د نړیوال جام په لوبه کې ورسته له هغه بالینګ وکړو چې هندي آل راونډر هارډیک پانډیا د اوور په جریان کې په خپل زخمی شو. کوهلی په دریو توپونو یوازې دوه منډې ورکړې. قدرمنو اوریدونکو دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وايي د سیمې د هیوادونو سره د افغانستان د نشلولو لپاره کار کوي او په دې برخه کې د پاموړ پرمختګ هم شوی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې د منځلو په غونډه کې وویل چې افغانستان اوس د سیمې د هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ لارې هم نشلول شوی دی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د چهارشنبه په ورځ د دغه حکومت د زړه نورو ادارو سره یو ځای د ترانسپورت او ترانزیت ملي ګډه سپیو غونډه کې ولمانځله. د غونډې ته طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست حمید الله خونزاده ویل چې دغه وزارت تاسو کې چې یو منظم سیستم لري افغانستان د سیمې د ترانزیت په ولوي لاره بدل کړي.
تر دې راځه کړي چې په دې برخه کې د یو منظم ترانسپورتي او ترانزیتي سیستم پر بنسټ پنګ ونی ته زمينه مساعده کړی ترڅو له همدې طریقه په کم وخت کې ګران هیواد د سیمایز اتصال په څلور لارې بدل کړی.
هغه ویل چې د لوی ځل لپاره افغانستان، هند، پاکستان او ازبکستان ترمن د ترانزیت لارې تخلول شوی دی.
سمو دا وړاندې مولا هند څخه ازبکستان هیواد ته د افغانستان لارې د سوداګریزو اموالو لمړنۍ موټریز کاروان ورسید. په دې سربېره په لمړي ځل څلور هیوادونو هندستان، پاکستان، افغانستان او ازبکستان د زبکنی ترانزیت لاري ونښلول.
همدې غونډې ته د طالبانو د حکومت د اوسپنې د پټلۍ د اداري رئیس بخت الرحمن شرافت ویل چې د کینی او تورغونډۍ د اورګاډي د پټلۍ د نښلولو لپاره به د کزاکستان د انجینرانو سره یو موافقه لیک ژر لاسیک. همداشان ښاغلي شرافت ملي تلویزیون ته چې د طالبانو لخوا اداره کېږي په یو مرکه کې ویلي چې افغانستان اوس مهال د ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې د سیمې د هیوادونو د اورګاډي د پټلۍ د شبکې سره نښلول شوی دی.
قزاقستان، روسیا، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، هغه د ایران لاري له جنوبي اسیا سره وصل دي. ولی بیا هم نړۍ کوشش کوي چې د افغانستان لاري وصل شي. ولی ترانس افغانستان پروژې دومره شهرت موندلې دي. اولی د ترانس افغانستان د پروژې لپاره هیوادونه یا سیمه په میلیارډونو ډالر مصرفوي. هغه وجه لامل دا ده چې د افغانستان لاري د سیمه وصل کېدل نسبت و نور سیمه ته نږدې ده. د افغانستان لاري منځنۍ اسیا او روسیا له جنوبي اسیا سره وصل کېدل 500 کیلومتر نسبت و ایران ته او د سیمې نور هوادو ته دغه لار لنډی.
هغه ویل چې افغانستان اوس مهال د سیمې درې هوادو سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې وصل شوی دی.
په حیرتان کې موږ له ازبکستان سره وصل یو، په اقیناو تروندۍ کې موږ له ترکمنستان سره وصل یو او په روزنه کې یا په شمتل کې له ایران سره وصل یو. په دغه څلور سره نقطو کې په دغه څلور سره بندرونو کې موږ انتقالات لرو او د اورګاډي دارا اوس په لن په افغانستان کې 225 کیلومتره فعال اورګاډي پټلۍ لري. همدارنګه په اسکی ادارې کوشش وکړي چې موږ د چین څخه مستقیمن افغانستان ته انتقالات ولرو. د واخان کوریډر په نامه سره یو مسیر یا یو دالیس لاسو چې هغه د چین څخه کاشغر څخه د قرغیزستان لارې، ازبکستان لارې افغانستان ته انتقالات کوي.
د چهارشنبه په ورځ د ایسای او معلوماتو ملي ادارې چې د طالبان لخوا اداره کیږي د افغانستان لارې په سیمه کې د پروتو پیزیش هیوادو لخوا اتو نورو هیوادو ته د ترانزیتي بالونو د انتقال په اړه ویلي چې د 1202 لمریز کال په لومړي درې میاشتو کې په مجموعي دول 309,000 او 109,000 تنه توکي دغه هیوادو ته انتقال شوي دي. دغه ادارې ویلي چې په دغه موده کې دغه 15 هیوادونو سیمه کې پرتو اتو نورو هیوادو ته د افغانستان په لار خپل سوداګري توکي انتقال کړي دي. د ایسایو معلوماتو ملي ادارې د راټول شو ارقامو په بنسټ ویلي چې پاکستان 101,000 او 915 تنه، تاجکستان 2,500 او 512 تنه او هند 3,000 او 15 تنه د افغانستان له لارې خپل توکي نورو هیوادو ته صادر کړي. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې پاکستان 1,000 او 850 تنه، ازبکستان 1,200 او 515 تنه، او تاجکستان 10,000 او 540 تنه توکي په ترلاسه کولو هغه هیوادونه دي چې د افغانستان له لارې تر روان کال پر لومړی زیرو میاشتو کې زیات واردات لرل. دغه ادارې ویلي چې دا بیا ځلي صادرات د افغانستان د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې سرسره شوي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټل چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسالور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. اسرائیل د پنځشنبه په ورځ هم د غزه تړنګ پر بیلابیل سیمو هوایي بریدونه وکړل. په تازه بریدونه کې د غزه یو شمیر سویلي برخه هم د خوندې زون په توګه اعلان شوی بیه ویشل شوی دی. دا غبرېدونه په داسې حال کې سوي چې د امریکا په ګډون د نړۍ په بیلابیل شهرونو کې د فلسطین په پلوي مظاهره وسوي. نور تفصيل تر پورته باوري.
پر اسرائیل او د حماس لبریدونو د کابو دوه اونۍ په تیریدو اسرائیلي ځواکونه د پنځشنبه په ورځ د غزې په بیلابیل برخو کې اهداف په نښه کړل چې د یو شمیر ودانۍ څخه فضا ته لوګي پورته شول. په تازه بریدونو کې د غزې سوهیل هم بمبار شوی، هغه سیمه چې د اسرائیل له خوا خوندي سیمه اعلان شوی و. دغه اقدام د څه باندې 2 میلیون فلسطینیانو ترمنځ په دې تړانګ کې ژوند کوي ویر خبره کړي. تر اوسه څه باندې 1 میلیون فلسطینیانو خپل کورونه پریښي دي. د دغو بریدونو سره سره اسرائیلي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې مصر ته به اجازه ورکړي څو غزې ته محدودې بشري مرستې ولېږدوي. پر غزې د بمبار سره په یو وخت د متحده ایالاتونو د بیلابیلو خارونو په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهره شوې دي.
دا د نشاط یا مذهب سره ارتباط نه لري. دا د انسانیت مسله ده. دا اساسي بشري حقونه دي. فکر کوم موږ باید هر څه یوې خواته پریدو او په دې غوړو کې چې بیګنا انسانان مړ کیږي، ماشومان خزه په یو دقیقه لمن ځوړل کیږي، دا ډیره د خوشنۍ وړ ده.
د ترکیه په استانبول کې هم د متحده ایالاتونو او اسرائیلو د قونسلګری مخته زرګونو کسانو د چهارشنبه نا وخت لاریون وکړ او د اسرائیلو بیرغ ته یې ور ورته کړ.
موږ د اسرائیلو د قونسلګری مخ ته یو او د بشر په وړاندې د اسرائیلو جنگي جنایات غندو. موږ باید یو ځای ودرېږو. ټول نړۍ، یوازې ترکیه نه، یوازې مسلمان هیوادونه نه، او حتی یوازې مسلمانان نه. دا د بشر په وړاندې جنایت دی او موږ باید د غزې له خلکو سره ودرېږو.
او د یونان په اتن ښار کې یو شمیر مظاهره کوونکو د اسرائیلو د سفارت مخته د یونان او اسرائیلو د بیرغونو په لګډولو سره د اسرائیلو په پلوي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د هغو اسرائیلیانو عکسونه لګډول چې د حماس له خوا برمته شوي او غزې ته وړل شوي دي.
نن دلته د هغو ټولو ملکی وګړو د خوشکېدو لپاره غږ پورته کوي چې هغوی برمته کړی دي، په خاص ډول ماشومان، ټول مېرمنې او ټول کسان. ملکی وګړي چې هغوی له اسرائیلو بیولي په کار ده چې ډیر ژر بیرته ستانه کړي. موږ د سولې غوښتنه کوو، موږ د جګړې غوښتنه نه کوو. غواړو په منځني ختیځ کې په سوله او مینه کې ژوند وکړو.
د نړۍ په بیلابیلو خارونو کې د فلسطین په پلوي او د اسرائیلو پر ضد مظاهره ورسته له غزيات شوې چې د سه شنبه په ورځ د غزې پرې وروختون په بریټ کې کابو 1500 کسان وو وژل شول. په غزې کې روختي چارواکي وایي د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې کابو 3500 کسان وژل شوي او څه باندې 2000 نور چې اکثریت میرمنې، ماشومان او د پاخو عمر کسان دي ټپیان شوي دي. سمې الله جلال زای د امریکا غږ.
متزاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا هم د دې خبرونه مرکه د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خوانی سلاکاره کیرولین ګلکوایه د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس له منځه وړلو لپاره به اسرایل ته د غزه کنټرول مهم وي. نوموړي ویلي اسرایل به د امریکا د جمهور رئیس بایدن هغه خبرې ته پام کوي چې وایي د غزه اشغال به تیروتنه وي. د میرمن کرولین سره شاهناز نفیس مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې په روانه جګړه کې د امریکا ولسمشر سفر یو ناشنا پیښه ده، او زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې زموږ دښمنان په دې پوه شي چې دا سفر د دې لپاره نه کیږي چې امریکا ځان وخی او یا هڅه کوي چې موږ ته ووایي چې څه باید وکړو، بلکې امریکا د اسرائیل سره د اسلامي نازیانو د دې ناوړه لعنت په مقابل کې ولاړه ده چې راپورته شوي دي. غزه د دوی په کنټرول کې ده، او نه یوازې د اسرائیل دولت غواخ پیخی، بلکې په لبنان کې د دوی ملګری او حزب الله چې د ایران لخوا اداره کیږي دا د انسانیت لپاره لعنت دی، دا د ټولو لپاره خطرناک دی، او په ښکاره ډول لومړی او تر ټولو مهم د اسرائیل او په ټوله نړۍ کې يهودیانو لپاره. نو زه فکر کوم چې د ښاغلي بایدن سفر د اسرائیل سره د پیوستون د خودلو په توګه مهم دی، او د دې پیغام روښانه کولو کې چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده.
متحده ایالات تملری چې اسرائیل با غزې ته د بشری مرستو اجازه ورکړي، آیا تاسو فکر کوئ چې اسرائیل با ولسمشر بایدن د غوږ ونیسي کچره هغه دا مسله راپور تکړي؟
زه پوهیم چې دا هغه موقف و چې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن پرون د جګړې کابینې ته هم وړاندې کړو، خو زما په فکر دا ډیر بد کار دی. غزه په بشپړه توګه د حماس تر کنټرول لاندې ده، نو هر هغه څه چې غزه ته ننوځي له حماس پرته د بل چا لپاره نه دي، ځکه چې دوی غزه ته د توکو جریان سل په سل خپل کنټرول کې ساتي، او همدارنګه غزه ته د تلونکو ټرکونو واکن ماینه کولو لپاره هیڅ لار شتون نه لري. نه دا باور شته چې د ټرکونو تفتیش به د وسلو د راتګ مخه ونیسي، بلکې لارې په خپل وسلې دي. نو دا یو ډیر بد کار دی. زه فکر کوم چې بلینکن لا دمخه په اسرائیل ټینګار کوي چې ټرکونو ته اجازه ورکړي. زه پوهیږم چې دلته د ملي امنیت سلاکار سوفیانا کې وویل چې اسرائیل د مصر نه د غزه تړانګي جنوبي برخو ته د لاریو د ننوتلو محدودیت سره موافقه کړې و، او زه فکر کوم چې دا یو لوی تیروتنه ده. خو بیا تاسو پوهیږئ کله چې تاسو یو ملګری لرئ نو تاسو یې په پام کې نیسئ، خو یو ځل بیا تاسو پوهیږئ زه فکر کوم چې دلته اسرائیل مخداده چې د خپل ځان نه دفاع وکړي، لکه څنګه چې موږ تل کوو، لکه څنګه چې لومړي وزیر نتنیاهو ویلو، او د امریکا ملاتړ خورا ښه دی، مګر دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل په خپل جګړه وکړي.
کیرولین، د ریپورټونو له مخې ټول فلسطینیان د حماس پلوی نه دي، داسې فلسطینیان هم شته چې د حماس پر ضد دي، او ډېرې د دې کسانو وژنه غیر عادلانه بولي.
نو د غزې د ملکی وګړو د ساتنې لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې هغوی له غزې نه ووزي او د مصر سینا ټاپو ته داخل شي، او زه فکر کوم هر هغه څوک چې د غزې خلکو ته پاملرنه کوي باید د مصر نه غوښتنه وکړي چې سینا ته د جګړې د مودې لپاره د غزې نه د وتلو اجازه ورکړي، او دا د دوی د ساتنې یوازنۍ لار ده، ځکه چې اوس هم دوی د حماس لپاره انساني ډال دي، دوی د حماس لپاره د توپ خواړه دي، او دوی د اسرائیلو لپاره مشروع نظامی اهداف دي، ځکه چې دوی د نسل وژنې د ترهګرو ساتنه کوي. زه فکر کوم چې متحده ایالات او نور نړیواله ټولنه او اسلامي نړۍ د دې خلکو وستل باوري کړي. موږ غواړو د دې لپاره په مصر نور فشارونه واچول شي، او په دې اړه یو وروستۍ خبره، کله چې موږ د بشر دوستانه مرستو خبره کوو نو دا موږ معمولا هغه ځایونو ته اشاره کوو چې د طبي پیښو ځایونه دي، لکه زلزلې یا آتش فشان او سونامی او دلته خود داد انسان جوړ شوی بحران ده.
آیا تاسو فکر کوئ چې د ولسمشر بایدن سفر با د يرغمل شوو خلکو د مسلې په حل کې مرسته وکړي؟
زه پوه نه یم، موږ به انتظار کوو او ګورو. زه پر اختیا باور لرم چې زموږ لپاره د دې يرغمل شوو د خوندي کولو یوازینۍ لار غزې ته د پاوز ورننوتل دي. موږ څه باندې 100,000 پوځیان لرو چې په غزې يرغل وکړي، ترڅو د حماس رژیم نسکور کی، ترڅو د حماس ترهګری سازمان او بنسټونه لمنځه یوسي. او زه فکر کوم چې د استخباراتو ترلاسه کولو او د يرغمل شوو خوش کولو غوړه لار د اسرایلو لپاره دا ده چې حماس لمنځه یوسي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، د مرسي کور نړیوالې غیر دولتي موسسه اندیشنه ښودلې چې په افغانستان کې د تیر اونۍ تر بې سارو زلزلو وروسته چې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او زیاتره زخمیان شوي دي، ډېر کلي وران کړل. دا هیواد د نړۍ له پامه غورځېدلو له ګواښ سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هرات په ولایت کې 144,000 کسانو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو په هدف نږدې 8,000,000 ډالر ته اړتیا لري. نور تفصیل پر راپور کې واوري.
مرسي کور غیر دولتي مؤسسه وایي په هرات کې د زلزلو له امله په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند تیرولو ته اړ شوي او اوس د سرپنا او د اوبو د کمښت د ستونزو سره مخ دي. د دغه مؤسسې چارواکو ویلي نړیوال ټولنه باید د هرات په ولایت کې په داس یو بیړني حالت کې زلزلې ځپلو ته شا ونه اړوي.
دا لازم ده چې نړیوال ټولنه دغه بحران ته خپل پام وړوي او ورته بودیجه برابر کړي، تر اوسه چې د کوم لاټر د برابرې دوجمنې شوی د اوږدې مودې د جواب ویلو او د حالت د ښه کېدو او هم د راتلونکو ټاکنونو د چمتووالي لپاره د غوښونو د کمیدو د هڅو په برخه کې کافي نه دي.
د هرات په ولایت کې د زلزلې ځپلو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په ورستي راپور کې ویلي چې اوس په دغه ولایت کې د زلزلې ځپلو کسانو شمیر 3,315 ته رسیدلی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي لکتر لګه 114,000 کسان ته د روغتیایي خدمتونو رسولو په موخه نږدې 8,000,000 ډالر ته اړتیا لري. تر زلزلو وروسته په سیمه کې د ناروغي او د خبرېدو ویر هم شته. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په هرات کې په زلزلو کې په 9 ولسوالیو کې لکتر لګه 40 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي چې 580,000 کسان ته د روغتیایي خدماتونو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. ملګری ملتونه وایي په هرات کې لا هم خلک د نورو زلزلو له ویرې شپې تر شنه اسمان لاندې تیروي.
موږ له خپلو همکارانو سره خلکو ته د مرستو رسولو ته دوام ورکوو، خو زیات کار ته اړتیا ده. د اکتوبر 8 راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په سیمه کې زلزله ځپلو سره له 500 ټنو زیاتو خوراکي توکو مرسته کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د تیرې اونۍ په زلزلو کې 1,102 ودانیو ته زیان رسیدلی دی.
ما برای نداریم، روغن نداریم، هرچه داشتیم از یه خونه شد چپه شد برخ و تی خاکا همه به در رختن. دگم دگم ما داره چی دگه یعنی خود شما که میبینیم برارم همین جگه با ما یک جا تیار کنیم دگه جان که ما اوارو کجا ببریم.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداري یا اوچا د روسي راپور لمخې په دغه زلزلو کې 1,408 تنه وژل شوي او 1,950 تنه نور ټپیان شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د افغانستان د فوټبال یو شمیر شدینه لوبغاړي چې په 2021 کال د اگست په میاشت کې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته المان ته تللي، په هغه هیواد کې د مدغم کېدو او لوبو پیلولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د المان د اولمپیک کمیټې چارواکي وایي د لوبغاړو د ورزشي کچې د لوړولو لپاره به لا زیاته همکاري وکړي. نور تفصیل زموږ د همکار وحید فیضی په رپورټ کې واوري.
په آلمان کې د افغان جنو د ورزشي هڅو پیل د لوبغاړو چې څه باندې دوه کاله مخکې له افغانستان راوتلي دی وایي سره له دې چې په افغانستان کې د جنو پر ورزش بندیز لګول شوی دی غواړي په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان د جنو د 1500 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. د لوبغاړو په یو روزنیز کورس کې هم ګډون وکړ.
دا روزنیز کورس چې د یوې ونې لپاره جوړ شوی په مجموع کې په جرمنی کې د فوټبال لوبو پاړه و چې ډیر ګټور و.
لوبغاړي وای په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو پر ورزش بندیز خوشینه کړی دی او هغه شمیر نجونې چې په افغانستان کې پاتې دي له روحي تکلیفونو رنځيږي.
زموږ زیات شمیر ملګری په افغانستان کې پاتې دي، په خوشنۍ سره غوي ورزش نشي کولای، درس ته نشي تلای، په کور کې ناشته دي او د خپګان سره مخ دي.
د کوربه هیواد چارواکي وایي هڅه کوي هغه شمیر لوبغاړي چې آلمان ته راغلي دي ورته زمينه برابر کړي تر څو وکولای شي په اساسي توګه ورزش وکړي.
انسان خوش وخت تر پرستم یو کورس مختلف د پنن کې د کورس مختلف سیسه بوزي کو نه کې سوګ در افغانستان د ټیمه ملي فوټبال میګان شرکت داشتن او ما امیدوارستم کې بتونیم زمينه را بره همه مساعد بسازیم که در سیستم ورزش آلمان و کسایی که تازه آمدن تا بتانند در سیستم ورزش آلمان مدغم شوند. و
در آلمان در اولمپیک در کمیته چارواکی وایی پا پام که لیلی چه پراتون که هم افغان انجونو تا در ورزش در غشان زمینه برابر اکری.
له 2014 کال رئیس مونږ د غشان پروګرامونه تر سره کوو. دا ووم ځل دی چې د غشان روزنیز پروګرامونه تر سره کوو. یو کال د کورونا وایرس له کبله تر سره نشو. په پایل کې به یوازې نارینه وو پکې ګډون کاوه، خو اوس پکې میرمنې هم برخه اخلي. مونږ ویاړو چې سکال دیر لسون جنو او لسون نارینه وو په دې پروګرامونو کې ګډون کړای وو.
سره لدی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او ورزش محدودیت لګول شوی، خو په بهر کې د لوبغاړو هیلمنی دي چې یو ورځ بیرته هیواد ته لاړ شي خپل کار او ورزش ته دوام ورکړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.